برگردم.
احمد شبریم دا تو بجود خبرونه داوری دون که هر کلی کوا پا افغانستان که سر لننه دا کرونا بندیزونه پسی سخت شد. بلور تا پروختونونو که دا اکسیجن دا کم بود شکایتون اشته
دایی با 50 دا بیر اوڑا 50 دا بیرم پا هوا که چورکی دا دروازی نبیرون
پا کابل که بیا دا اکسیجن دوی نوی دستگاوی فعال شد
دا با دستگاو ناس پاولو سره دا اکسیجن کم بود در دیر حد پوری دا مشکل حل شد
نن دا ماشمانو دا کار دا مخدوی نریوال ورسته
دایی دا درانه وست بنیشان پرتکو ماشان دید ما بدن دست بیر
او پر اخبروانه که مو لمزی که لری مریخ تور ولو چهل تا اکتشافی سرخی الوته که بریاله الوت کرده. لمره خبرونه. د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوری وفات شو. د ناټوب سرمشیزه که د افغانستان مسئله سیرل کیشه. او د پلازمین ماسکو شاروال د کرونا د پیشتو د زیاتی دو بخاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوری د کرونا وبا له امله وفات شو. د پوهان باوری شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دریا و انګلیزي ژبو خپره شوي دي او اکثر یې د لارغون پوهنې په اړه دي. دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال و چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کرونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماس ونیول شي. په خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ د جون په 14 ده. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي. په یونان کې پرون 4 افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال یې پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته ورچولی دی. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
در جمله اینا 6 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و 2 کسانی نگده 2 میاشتی مخ که محکوم شول او اوس زندان که دی ده تلور و نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پوراست در سرشوه تنکی زوانان دی تقریبا لعتلس و کلونو هم کم عمرون لری.
به حقوقی سرچینه دی فرانس پرس آژانس ته ویلي کدا پناهغوښتون کې مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومېدای شي. د دوی مدافع وکیل بیا وایي محاکلین یې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونه برد
ده پایله پتر لاسه کولو کولی شو وایو چه هیچ بدلون ندهی کری. موگ یو چانس لرو تر اوس موهیل جونده دی. اوس پا جدول که چلورم زای لرو دا سیاد ملتونو جامت دلار مندنه لپاره یا داله که در امکی دو بخاطر لهن سره یو مهم سیالی مختل رو
تاکل شویده چه افغانستان له هند سره د سیشن بی پورس لوبه وکړي. د آسیا د فوټبال پښپښ 55 ټیمونه کې افغانستان یو 40 ځای لري. د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. د خطر دا زنګ داسې مهال ویل کیږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کرونا زیات شمېر نوي پیښې ثبت شوي دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کرونا یو 2015 ثبت شوی چې دا د تیر فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5,000,000 او 180,000 ته رسېدلی دی. د نویو پیښو ډېر شمېر یعنې څه باندې 5,800 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي چې ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهال یوه لوړپوړي امنیتي چارواکي بکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بېلابېلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا عدلیې وزارت هغه اسې ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان د جمعې په ورځ د سر پلټونکي د دفتر لخوا وشو. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلیې وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډونالډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راست ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه وضع کړل. دوی ویلي تر دوو اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راس د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوي دي. دا بندیزونه داسې مهال اعلاني شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښته په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي او د کورونا له امله تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغۍ د مهارولو لپاره سر له نن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موږ په 34 ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو 14 ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جماعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو. دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چورکېده دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3,500 افغانیو اکسیجن هم اخیستې ده. که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچاو کنو نو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ
د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمیر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمیرې د دې 2 برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلخوا د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېډ 19 ناروغۍ د اخته شویو کسانو لپاره ځانګړي شوي لګېدلې او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بله هم د قصبي روغتون چې په 15 ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوې نصب شوې چې د دغه دستګاو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي په هر 2 شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلي آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان یې درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نورالله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي چیرې چې د ده د وزن 2 برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن می درد کی، لستونم درد کی، ملام درد کی، دغم درد کی، ستړی شم نو خورته اړ یو خو مسکینانی ډوډۍ نه شانلو.
تا د زورګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله 9 کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. لدا نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښام خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
که زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکه لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم دا داسې وکړو ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شو چې تعلیم او صحت او بعضې نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځېږي او بلاخره موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډېر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پاره چې هغوی سرپرستان په خپل کور کې نه لري هغوی روزنتونو ته باید منتقل شي او په ځای کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی دپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده، صفنی هم حرفوي زده کړې ورته ورکوي چې تر څو پرې دوی پخپله د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپله ځان ته یو مړې ډوډۍ او خپل ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ را پیدا کولی وسي.
ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له 100 ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اور
د هیل ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهره په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې څونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وروسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړی شي. ورځپاڼې ته څو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بی پیلوټو الوتکو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل ورځپاڼې د لوید آستن په قول لیکلي چې امریکا له وړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایي عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل دا الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکوي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د پینټاګون چارواکي ورستي هڅې کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه اډي ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورسپانې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړی چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبرې په ټپه درېدلې دي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربی خبرې راخیستې چې وایي په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لا نه ده شوې چې اعلان یې کړي، خو د افغانستان ګاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د ثبت شویو پیښو شمېر بېساري یا ریکارد حد ته رسېدلی. د پنجشنبې په ورځ د چین 10,000 دوزه سینوفارم واکسین دغه هېواد ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیاتې او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی و، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ دوه نوي هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1 میلیارد دوزه واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې کم عایدو او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورسپانه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وزي چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پرېږدي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2000 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,646 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوي دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسنادو نه لرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړۍ او د ناسمو معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل ښودل شوي دي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 3,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پرېکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. له دې لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي؟ په دې اړه مې د جنرال دولت وزیر نظر اخیستی.
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیری چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړي دي، مثلا د اوساما بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن بی؟
کچیر په کاملا همغږی اجرا شي د عملیات تر یو حد پورې دا مشکلات حلول شي، مګر کچیر همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې د دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي. دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، پیدا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډري سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده دی لپاره باید توجه وشي. هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري، دا کاملا دلته ښکاره دي. ټول خلک په پوهیږي په دا کشتی ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قومنده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړی؟
په اخیرو کې آوازه وا چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو. چې دا د آوازو په اندازه کې و او که رښتیا و هر څومره، خو مسله دا ده چې دوی په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ هوایي پوځ او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندو ته بمبارد وکړي.
له جنرال وزیري مننه کوم. په جنوبي وزیرستان کې ځایي اوسیدونکي د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمې د څارنې لپاره ډرون کمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړي دي. د جنوبي وزیرستان د سری راغی او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي دې کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او که بند نشي په اعتراض به لاس پورې کړي. یو ځایي اوسیدونکي عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبریال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې څومره خلک دا په کمرې کې دننه سمري، صرف د څه دیواجه دغه ډرون کمرې دیواجه مخفله دا خبره کارنل دا کړی. او بیا ویل چې مشتري سکیورټي مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو دی چې عزت دمره خطر نه وی، لکه چې څنګه په ماشي دوک شه دغه فوج د ډرون د کمرې نه د میش عزت خطر.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دای وایي پاوزه په لوی لاس د کورونو بی پرده کولو ته ملاتړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډه کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیاتو وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي. د غوسیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او زورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی. د کوچنۍ څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې و الوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر هغه په پرتله بریالی و. جزئیات په دې راپور کې.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه په دې سیاره کې په اووم ځل والوته او دا وار په یو نوې سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جون د شپږمې نېټې الوت چې له شپږم ستونزمن الوته دوی اونۍ وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د مې په 22 نېټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخه د ستوربیړۍ یا لندر په 5 مترۍ کې کښېناسته. ټاکل شوی وه چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 150 متره والوسي او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکوي او حملته پرمزکه کشینی. په پیل کې دا عملیات ش پرمخ لاړل، خو لالوتو څلور 15 ثانیې وروسته څرخه کې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سبوانه اخیستلی شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انسانی مریخ ته لیشي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی و.
لنډ خبرونه. د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبا له امله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال یې په لسپوس ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. او د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنځشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپور شو. لنډه بڼه یې اوس وړاندې کوو.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. په دې لړ کې د سیشن بی پورس وروسته له نږدې وی میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د روانې پروسې پر ګړندیتوب او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. کدواړه لوري سوله کوي، جګړو ته ولې زور ورکړي؟ کدواړه لوري سوله کوي، ولې پرې خبرو کې چې نه میاشتې په پوره کېدو دي محسوس پرمختګ نه راځي؟ کدواړه لوري سوله کوي، ولې اوربند نه کوي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټه کوو. احمد شیبریم ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتي دي چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ چروانه اونۍ واشنگتن ته تللی و. هلته یې له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاده کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي کې د سولې نیت هم شته ل میلمنو سره چیرو. میلمانه مودي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکي، او جنرال عتیق الله امرخیل ته مو بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم د سولې دولسي حرکت ویاند شغلي وطن دوست چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دي او له دولتي لوري سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سوله غواړي که جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړي شي؟
یوازې د جګړې په دواړو اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دواړو اړخونو کې زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي، نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دواړو اړخونو کې لوړپوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه دردیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې که څه هم افغان افغان حکومت جمع طالبان وایي چې موږ سوله کوو په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا وه چې دوی باید ژر تر ژره اوربند وکړي یوې حل لارې ته سره ورسېږي. خو موږ وینو چې درې کال وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه سوې نه ده، اوربند نه دی سوی، سوی نه رسېدلی، بلکې هره ورځ جګړه لا زیاتېږي.
مننه وطن دوست معیار صاحب، که تاسو ته راشم، دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
دغه ورور ډېر ښه خبر وکړلی. خو دلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات چینج کېږي، د تغییر مطابق باید نظر ورکړو. داسې نه ده چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وزیر پسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنې د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبخته هم حالات چینج شوی، د نړۍ ګټه په دې کې شوې چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطحه دلته یو توافق شتون لري. اتیا فیصد مسئولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجع ده. د آتش بس په حقله دلته خبرې کېږي، دا باید اول قدم کړي. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې دې چې مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه معیار صاحب. عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ لارې ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، معیار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غواړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسي مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیږي؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. په زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصطلاح استعمال سی. اغوی وای چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو لمخه لمن زولار سی، ترڅو سی بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختم سی. نو اغوی اراده لري او فکر لري چې د اوربند پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختمه سي او سوله راسي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند ونه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سوله نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کېږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کېږي، او بیا دا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به یې منځ ته لویږي، دوی دوه ځلې سره لرې کوي چې نور سره خوږ نه کې. له هغه څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغه جوړه کېږي، سوله کېږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته هغې موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، له نظامي اړخه که یوه خوا یا بله خوا اوربند ته سره ورسی شي، څه تاوان کوي؟
مذاکرې یا خبرې دې اوربند مفهوم نه لري. ګرته اوس په دې فرضیه کې خو داسې ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرفه یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې بیا لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجه نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خشونت ده. وخته چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې نه زیاتېږي، بیا هغه نو خبرې مفهوم نه لري. بیا هغه نو مجبور دی چې هغه جګړه وکړه، بیا هغه مجبور دی چې د اصطلاح باندې پلوار واخلي.
په همدې برخه کې به بېرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو هم واورېدې او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چېرته د جګړې فشار د کابل پر اداره باندې موجود نه وي او هغوی آرام زړه باندې مطمئن په ښارونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له وخت پیسي کوله او کوشش یې کړی ده، څو واره یې کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات وروسته پاته سي او دوی دا خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. نو که چېرته دغه د جګړې فشار هم پر دوی باندې نه وي، بیا خو په هیڅ صورت
همت صاحب پارک کې جګړه نشته. دا څوک چې تاسو یې چې پارک کې د هغوی خو پیغامه ناست دي، اول ته خو مرمۍ هم نه ورسېږي. دغه نن ورځ همدغه شیبه چې زه و تاسو او دا نور اورېدونکي سره اورو، په کندهار کې جنگ دی، په هلمند کې جنگ دی، په لغمان کې جنگ دی، په روزګان کې جنگ دی، او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي. په ولسوالیو کې خلک در بدر دي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې بې کور افغانان ډیر زیات شوي دي او تلفات هم ډیر زیات شوي دي.
جګړې دغه فشار هم نه یې کچې ته په دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالۍ کې که په ار کې خیر دا زور خو یې ار ته طبیع خبره رسېږي. نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکراتو ته نه دي تیار. دا اوس پیلا مسلسل طالبان ناست دي خبر ورته د دوی تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه ده جوړ شوی.
موضوع د خلکو ده همت صاحب، موضوع د خلکو ده. خلک باید په قرار رسي.
خلکو غم له طالبانو سره هم موجود ده. طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده، داسې حل پکار ده چې بیا بیا څوک د جګړې اراده ونه کړي. راسې خو طالبان ورته ناسي په قطر کې ورته ناسي، وردسي سوله دي وکړي، وردسي خبرې دي وکړي.
همت صاحب، که طالبان باور نه کوي په دغه خلکو باندې سوله کوي، نو ولې په قطر کې وړ مورس خبرې ورسره وکړي؟
نه یعنی طالبان خو ورته ناسي خبرې خو بس دي هر وخت ورته ورسي ورته کښېني. طالبان به خامخا خبرې ورسره کوي، خو کم باور و اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدلی شي هغه باور نه
مننه. ما یار صاحب، دغه اعتماد چې طالبان د افغانستان د حکومت په خلکو نه لري، د افغانستان د حکومت خوای په طالبانو باندې نه لري، که داسې بې اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیرې شوې، څومره وخت به نور په دې باندې واوړي؟
تاسو پوښتنه ډېره دقیقه ده. مونږ دې ته متوجه یو چې مونږ د صلح حرکت چې دایروي شکل لري، مونږ د یوې نقطې نه تاویږو. د یوې شورا په سر بله شورا، د یو مملکت کې نشست کېږي، بیا د هغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواري وښیي. یعنی موږ باید د حرکت که څومره سلو اوزي که دا مستقیم شکل ولري، دا یو هدف ته رسیږي. مذاکراتو کې یو اصل ده، هغه د یو قدرت چې ده هغه اجرایي صلاحیت ولري، چې هغه دواړه طرفونو نه دا ضمانت واخلي، یعنې دا د حل لاره ده. د بلې مسلې په هکله چې هغه ډېره ښه پوښتنه تاسو د همت صاحب نه وکړه، ښه ده چې همت صاحب دلته ده او دا ورسېږي دا مطلب دوی ته، چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت ژوبل کېږي. د یو طرف نه افغان اردو ده چې د آسیا په کچه یعنی په زمینی جنګ کې دلته جنرال صاحب هم الحمدلله شتون لري، د هغې مسلک هم د هغه پوهېږي په دې باندې، چې دا ویژه کې یا دا روحیه د آسیا په کچه در نور د دور مملکو اردوی نه لري. یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده، دوی قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي. د بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجه دي، یا دوی ځان ته بولي د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره دوی مقامات وکړو، د روسیې یو عقیدوي روحیه ده. یعنی دا دوه طرفونه اوس سره ټکر دي چې دواړه ظرفیتونه دي. په دې ټکر کې تلفات راځي. په اوسط ډول د ورځې مونږ 300-350 نفره وژل کېږي، ملکي، طالب یا اردو. یعنی دا مونږ داسې یو بحران فاجعې طرف ته روان یو چې کنه صلح هم وشي کنه، د مونږ دغه بحران چې دوی نه کونډې پاتې کېږي، دوی نه یتیمان پاتې کېږي. یعنی که مونږ ټول معادنه استخراج کړو، مونږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو، مونږ کفایت کوي چې صرف دغه بحران، دغه یتیمان او دغه کونډو، دا مونږ نسلونه وځوروي، مونږ نسلونه بحران کې وساتي. یعنی دا د داسې دغه جنگ د داسې یو موټر شکل لري چې د سرعت 200 یا 250 کیلومتر پر ساعت وي، او دا مونږ بریک کو، دا په مغل اعظم نه سټاپ کیږي، دا 200 متره نور خوییږي. یعنی د جنگ خاصیت هم همداسې ده. دویم همت صاحب دلته شتون لري، د مشرانو سره د خبرې وکړي چې متضرر اصلي حکومت نه ده. د حکومت په عقل خلک وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي، دوی زینه یا اولادونه دلته دي، متضرر حکومت ده، دې باندې باید تر هم وشي. دا واضح خبره ده چې دواړه طرفونو د امتیازګیری مسله دلته مطرح ده، متضرر ملت ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو ده جګړه او سوله په افغانستان کې. د خبرونه میلمانه مو دی بسم الله وطن دوست، هلمند د سولې د ولسي حرکت ویاند، جنرال عتیق الله امرخیل، محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکی، او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم د وخت د باختر آژانس رئیس. وطن دوست صاحب، که چیرته طالبان په دې باور چې تر هغوی پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی دا جګړه به دوام لري. فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پر روانو خبرو کې حل لاره نه لري؟
شبر صاحب خپل همت صاحب وایي چې جنگ او جهاد فرق سره کوي. جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دي، د چوکۍ پر سر، د مادیاتو پر سر، چا د نورو شانو پر سر تلل سي. جهاد یو فریضه ده، یو وجیبه ده، فرق سره کوي. دا چې همت صاحب خپل مني چې جنگ دی، جنگ بیل شي دی، نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي. په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کړي، نور باید په جنگ کې د کونډې زوی ونه وژل سي، نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په حجره کې یوه وله ډوډۍ نه ورسېږي ونه وژل سي. اوس د ولسوالیو لارې بندې دي، په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه آن په 4000 افغانۍ دي، یوه ډبله لس لیټره غوړي آن په 2000 افغانۍ دي. د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده. دلته مشکل دا نه دی چې افغان حکومت طالبان سره جنګیږي، دوی مشیانې دوی سمیاده په مشران دي. مشران چې دي یا په ار کې ناست، یا تل سره کوم غوښې خور، یا په قطر کې ناست دي، هلته ډول ډول کبابونه وي. دلته جګړه په سیمه کې ده، جګړه په مساقلا کې ده، جګړه په شولیکوټ کې ده، جګړه په خاکریز میوند کې ده، جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده، جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده، جګړه په ګرمسیرو، په سنگینو، په نوزاد کې ده. کاش جګړه په کابل کې دننه د ارګ سره وای، کاش جګړه اورې د کوټې د شورا په څنګ کې وای، کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای، بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسېدلی وای. دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکوو، موږ وژل کېږو. دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دی. بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطري چارواکو اولادونه وژل کېدلی، کاش په دغه جګړه کې د اشرف غني او د کرزي او د عبدالله اولادونه وژل کېدلی. هغوی نه وژل کېږي، هغوی محفوظ دي، هغوی مسؤون دي، د هغوی اولادونه ښه ژوند لري، د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري. هغوی موږ په کندهار کې دا دي په اونیو برېښنا نه لرو، موږ اوبه نه لرو چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولی.
مننه وطن دوست صاحب.
شبر صاحب دغه خبر اجازه
مهرباني.
نو وای هغه پښتو متر ده، وای لواب سي سونه ژغيږي دغونه سړه ده. دا خو جنگ ده، طبي خبره ده، سي ستړیاوي لري، ستونزې لري، مشکلات لري. څه سي وطن دوست صاحب وای هغه به ټول موجود دي، موږ یې مهم وینو. خو خبره دا ده سي خلک دغه جګړې پر عواملو باندې ژغيږي، جګړې پر نقصاناتو باندې نه ژغيږي. جګړه خو شروع ده، ترڅو سی هغه عوامل له مابینه ځخه ولاړ نه سي، جګړه نه سي ختمېدلی. د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکاره په واضح ټکو ویل سي یوازې اسلامي نظام را سره ومني، نور مسله حل ده. بل امر دایمي اوربند کو، خبر اخلاص ته جګړه ختم کو.
همت صاحب وبخښئ، نه څه رقم اسلامي نظام پلان رولسن وایست؟ یعنی یو مثال ورکړئ لکه فلانه اسلامي نظام.
اسلامي نظام خو یو فلسفه ده، یو دغه نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري، ارزښتونه لري. نو دا خو موږ زه تاسو په یو ټکي باندې نه سم ویلی چې اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې اسلامي غواړي، قران غواړي، حدیث غواړي، فقه غواړي.
جنرال صاحب مرخیل، دغه جګړه وړونکی ګټونکی لري له نظامي پلوه، تاسو څنګه ارسوئ؟
اوله خبره همدغه دی، بیا هم ځکه اوس خو طالبان ورونه خو ټوله دنیا یې پېژني، په قدرت یې پېژني، قدرت هم لري. دې نه خو څوک منکر هم نه او منکریدی هم نهشتي. او له بلې خوا افغانان دي چې د وطن خلک دي، له دې نه هم څوک نه شي کړیدی. نو اوس خبره دا ده که چېرته دغه خبره اوربند وشي، ځکه دوی خو په قدرت کې دي، که چېرته د دوی خواستې ونه منل شي دوی هر وخت کولی شي جګړه وکړه. یا ورې دا خبره معلومه چې د میز په سر باندې چې دا خواته غواړي، هغه خواته غواړي، او مابین کې آیا گذشت کېږي یا نه کېږي، یا ټول په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي. دا به ډېره مشکله وي چې ټول په خپلو موقف باندې ټینګ ولاړ وي. تاوان دا جګړه به دوام لري، دا جګړه به څومره دوام لري، څه څنګه وخت به دوام ولري. ضرورت دا ده که نه چې اوس څومره خو دې عمر سړی اوس خبره هر دا خبره ده په هر وخت د میز په سر کېني یو څه گذشت پیدا وي پکې، یو گذشت پیدا لیویلې خواستي، بل گذشت بلې خواستي.
گذشت تاسو وویل، مثلا درې ټکي د گذشت تاسو یاد کړئ چې طالبان له درې کومو ټکو شاته سي او حکومت له درو کومو ټکو شاته
سي. خبره ده چې دا د میستو سر معلومي دي. زه اوس دا نه سمې چې کوم ټکي ډېر مهم، کومه طالب ته ډېره مهمه ده، کومه دولت ته ډېره مهمه ده.
مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ یو درې درې غوښتنې د دواړو خواوو که تاسو یاد کړئ، کومې غوښتنې ممکنه دي چې یو خوا هم ترې پوشاسي، بله خوا هم ترې پوشاسي او افغانان یو څه سولې ته ورنږدې شي.
دماغ اول خواهش دغه ده چې په مسایل باندې خبرې وشي چې هغه مشخص تعریف ولري. دلته داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه خپله موضوع نورم ګټه وټه کوي، مثلا د اسلامي نظام مسله. دلته موږ تاسو ته د مصاحبه کې څلور تنه یو، آیا په موږ کې به یو نفر داسې وي چې هغوی اسلامي نظام سره مخالف وي؟ زه مطمئن یم چې په دې کې یو نفر هم نشته دی. اما د تعریف مسله یې تر کومه زه پورې چې مثلا دا د ما مسله کم ده چې نظامونه د نظامونو په هکله چې ما څومره مطالعه کړې تر اوسه پورې د نړۍ اسلامي علماو د اسلامي نظام د مشخص تعریف نه دا وړاندې کړی. اوس که چېرې مثلا دا یو تعریف وړاندې کړم په خپل سلیقه، خو دا خپل یو چالش یو مشکل رامنځته کوي. دایم چې دا د مذاکراتو اصل له چې هر څه خپل شرایط وړاندې کوي، بیا د دې لپاره چې موافقې ته ورسیږي د ځینې شرایطو نه تیریږي بیا موافقې ته رسېدل شي. یوه بله مسله مخکې خدمت ته بیاده که د عقیدوي جګړې، په دې کې شک نشته چې د امریکایان پښتون کې د دغې مقابل کې سیاسي نظامي جګړه دا یو عقیدوي مسله وه، او دا د هر افغان خاص و. حتی کوم کسانو چې دفاترو کې اوسېدل هغوی خپل فرهنګي یا په بل شکل خپله مبارزه او اساسیت ښودو، دا یو انساني مسله هم ده. خو د امریکایانو د وتلو نه وروسته دا جګړه سیاسي شکل لري. دا جګړه دلته عقیدوي اسلامي کېدای نه شي. سیاسي مسایل دي، امتیازګیري موضوعات دي چې دا مسایل باید جدي ونیسي، چې خدای نخواسته داسې نه شي چې طالبان چې کوم تعریف هغه ته ورکوي د امریکایي جهاد مقابل کې هغه د سوال لاندې راشي، ځکه دلته مسلسل افغانان وژل کېږي، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا یو فاجعه ده، دا به نسلونه د موږ په غاړه پاتې وي.
مننه معیار صاحب. همت صاحب، څه فکر کوئ چې دا موږ تاسو که دلته سره په یوې نتیجې ته ورسو څرنګه کېدای شي چې سوله وکړو؟
طالبان ډېر واضح دریځ لري، ډېر عادي غوښتنې لري. هغه یوازې د کابل د ادارې څخه یا د کابل د ادارې له مذاکراتي ټیم څخه غواړي چې له موږ سره زموږ ستاسې د اندونو موافق یو اسلامي نظام ومني. طالبان په انحصار باندې باور نه لري. طالبان بار بار ویلي دي چې موږ ټولو قومونو ټولو پرګنو ته په حکومت کې د بشپړ ورکولو ته ژمن یو.
خو دلته دا همت صاحب، دا معیار صاحب چې مخکې توضیح ورکړه، هغه ویلي چې د خپل ذهن سره مطابق اسلامي نظام خو بیا مشکلات پیدا کوي، ځکه چې فرضاً طالبان یو شته اسلامي نظام وایي، په کابل کې کوم کسان ناست یا غوی بل شته اسلامي نظام وایي، د مکه مکرمه امام بل شته وایي. یعنی ترمنس یو لار مثلا د صورتوي چې لکه دغه مثلا دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې
دا خو دا مذاکرات د څه د پاره فاته د مذاکرات کې مجلس سره وکړي چې اسلامي نظام یعنی کوم اسلامي نظام پدغه کابل مذاکراتي ټیم هم تللی دلته ناس.
نو همت صاحب، فکر نه کوي چې د امدی اسلامي نظام در رسیدلو له خاطر چې خبرو ته سره خلک شینی، دغه د دغه بحث خلک هم سره کشینی، فکر نه کوي چې لومړی خو به جګړه بندې سينو؟
د جګړې خو نو ما مخکې د تول سي چې جګړه یې واري بندېږي، بیا به بیا سي د کابل اداره او خبرو ته تیارې، بیا به لس کال انتظار وکړي.
فکر نه کوي چې ولس په کچرته اوربند وشي، کېدای شي چې ټول ولس په فشار راولي او افغانستان کې د خبرو د سولې غوښتنه وکړي؟
د ولس فشار خو هغه ولس تر اوسه پورې په دې شلو کلو کې د ولس کم فشار نتیجه ورکړې ده. دلته خو مطلقې دیکتاتوري ده، دلته د ولس فشار کومه نتیجه نه لري. دلته یوازې د شل کاله د دیموکراسۍ په نامه باندې څه تیر شوي دي، دا هم ټول دیکتاتوري وه. هر څه چې هر غواړي هغه به کېږي، هېڅ امکان بیا نه لري. که دا فشار ختم شي بیا په هېڅ صورت باندې امکان نه لري چې دې خبره
مننه احمد صاحب مننه د وطن دوست صاحب نظر بم پلانډو واخلم. وطن دوست صاحب، وخت کم لرو، پلانډو لطفا څه فکر کوي چې څرنګه به سولې ته رسیږو؟ احمد صاحب خو واضح دا وایي چې جنگ ادامه پیدا کوي.
تامخ کې لنور ملمنو څخه پښتنه کوله چې درې کم شان دي چې د جګړې شکل اړخونه تیر سي. زه درې نه دوه شان شمه. لومړی دا دی چې افغان مذاکراتي ټیم باید عمل ته د فیصلې صلاحیت ولري. په قطر کې دوی باید تر کابل پورې، تر ارګ پورې او د امریکا تر سفارت پورې خپلې خبرې راوونه رسوي. همداراز طالب پلاوی باید هلته مخامخ د پریکړه کولو صلاحیت ولري. دوی باید خبره د کوټ تر شورا او تر اسلام آباد پورې ونه رسوي. یو اړخ دغه دی. دویمه خبره دا ده چې دواړه اړخونه د یو دم د اولس د بقا لپاره د افغانستان د بارم او عزت په خاطر تر خپلو شخصي غوښتنو سره تیر سي، نور مشکل حل دی. دویمه خبره هغه دا ده چې شبر صاحب آیات شریف ته د سورۃ انفال لومړنی آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم: فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. دلته ویل سوي دي چې له الله څخه وویریږئ، په خپلو منځونو کې سوله وکئ او د الله او د رسول اطاعت وکئ که چیرې تاسې مؤمنان یاست. نو جګړه په مساکلا کې شروع ده، ولې په قطر کې خبرې کیږي؟ جګړه په جنجغوري کې شروع ده، ولې په مسکو کې خبرې کیږي؟ جګړه په امام صاحب کې شروع ده، ولې په اسلام آباد او په سعودي عرب او په مالیزیا کې خبرې کیږي؟ لومړی دا خبره ده چې دلته د دغه آیات مطابق د جګړې شکل اړخونو هیڅ رقم نه غور کړی دی، نه د دغه آیات مبارک مطابقت کړی. دومره خبره ده چې موږ وایي چې افغانان 15000 کلن تاریخ لري. دا د شملورو کور دی، دا د جرګمانو کور دی. دلته غټي غټي شړې په جرګو باندې حل سوي دي چې شو مثال د کوکران جرګه ورکو، د مشاو آباد، د شیرسرخ جرګه ورکو. ام هغه پښتانه، همغه کسان خوس جرګه پر دغه کوي، په مسکو کې کوي یا په قطر کې کوي یا په پر نور امریکایانو پر نور هیوادونو کې کوي. دلته دغه دوه ارزښتونه چې دي، چې یو اسلامي شریعت، اسلامي لار ده، بل افغاني دود دی، دا دواړه نقض سوي دي، دا دواړه له منځه وړل سوي دي. تر څو چې دغه دواړه دوی ونه مني د جګړې دواړه اړخونه، موږ سول ته نسو رسېدای. درېم اړخ دا دی چې دلته که حکومت دی، که افغان طالب دی، دوی دواړه د واک لپاره اوس جګړه کوي. هر یو هڅه کوي چې واک ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه افغان حکومت په قطر کې ناست دی، په بخښنې سره په ار کې ناست دی. هغوی د کونډې زامنو نور کسان جنګوي، خپلو ګټو ته ځان رسوي. همداراز طالب دی، طالب مشران ناست دي، د واک لپاره نور کشران طالبان قرباني ورکوي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام خپل لاس ته واچوي.
مننه وطن دوست. د معیار صاحب نظر به په دې برخه کې واخلم. معیار صاحب، تاسو څه وایئ چې څه باید وشي؟
یو مسله دا چې همت ویلې چې د حیات د سره کېږي، اسلامي نظام د مالته سره تعریف کی او موافقت به ورسیږي. نو زه ته وایي چې وروره، اسلامي نظام تعریف دا د اسلامي نړۍ د علماو د اجماع او اجتهاد مسله ده. همداسې چې د سابقران په وخت کې علماو سره کېنسل، یو تعریف اسلامي نظام ته ورکړو، دغه شرایط او دغه حالات مطابق په اوسنی اثر کې دلته نړۍ علما و سره کېږي، د نن د شرایط او مقتضیات مطابق اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، ټکنالوژي چې د کوم رابط چې نړۍ سره شي په کلي تبدیل شي، د دې مطابق به یو اسلامي نظام تعریفي چې دا یو ډېر وختګیر مسله ده. دا د جنرال صاحب دوستون په زوی او په څو نفر نور باندې نه کېږي. دا یو مسله. او بل مسله دا چې کاش چې دلته د حکومت د طرفه یو څوک وایي، ځکه د موږ د نقطونه همات سب ته متوجه یو، ځکه دا یې عملا دلته شتون درلود، که هغه طرف وایي د دېنه باندې به هم ځینې مسایل مطرح کېدل. د حکومت یو تعداد، یو سلسله مشکلات دلته دي چې موږ هغه ته نه شو رسېدلی د توافق ته، چې دا باید رفع شي. مثلا چې کله موږ شورا جوړو، د حکومت د صلح د دولت په نامه چې تر اوسه پورې توافق هم نشوي په نوم دا جوړ شوی ده، خو دا شورا په دوه دلیلو ناکامه ده. یو خو د تعقیب چې کوم جوړ شوی ده، د حکومت اختیار کړه، او بل د تصمیمګیري صلاحیت نه لري. اول حکومت باید داسې یو شورا جوړ کړي چې هغه توافق به ورباندې وي. مثلا د حکومت نه یو یا دوه کسان، د هر تنظیم نه یو کس، د اقشار نه هم دغه څه تعداد لسو تم رسیدي. دلته به یو دی مایز کې توافق هم تر منځ سره شي. ان شاء الله که دا مسایل نظر کړل شي، نو موږ صلح ته رسیږو.
مننه مایار صاحب. له ښاغلي مایار څخه د سیاسي چارو لکتون کې د هلمند سولې د ولسي حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه، له جنرال عتیق الله امرخیل څخه او له ښاغلي همت څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیستله. تر بلې خبرونه مو زحمت چې پر پخته سپارم.
غر غرود شور نادا
می خبر سرولم بود غرغرودا شور ندی خبر دا توپ چی جنگ غواړی د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غرغرودا شور ندی خبر سولم سما بچی لاد گودر.